درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ سپینی خبری او یا روکو راست خبرونی ته ښه راغلاست. نن په دغه خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پر باندې د بندیز زر ورځې د پوره کېدو په موضوع باندې د میلمنو سره غږیږو. دغه د افغانستان کې د ښځو د حقوقو او بیا خصوصا د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالو اندیښنو او په افغانستان کې فعالیتونه یا مبارزې چې نجونې کوي تر اوسه څه شوي دي، څه نتیجه یې ورکړې ده، او په راتلونکي کې د څه ډول بدلونونو تمه څه ډول کېدلی سي او څه باید وسي. په دې موضوعاتو د میلمنو سره غږیږو. زه ستاسي کوربه ایوب خاورین یم او زما سره
روی زمانی. بله، با تقدیم سلام بینندگان و شنونده های برنامه روکراس یا اسپین خبری، من روی زمانی استم، میزبان برنامه ای ساعت. طوری که همکارم هم گفتن، 1000 روز از مسدودی مکاتب بالاتر از صنف 6 مگذره. کاترین روسل رئیس اجرایی یونیسف تا اعلامیه امروز پنج شنبه بیان داشته که برای 1.5 میلیون دختر افغان این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقص آشکار حق آموزش اوناست، بلکه منجر به کاهش فرصت ها و همچنان بدتر شدن سلامت روان ای دخترها گردیده. همچنان این مقام یونیسف گفته که حق کودکان به ویژه حق دختران افغان نباید گروگان سیاست باشه. روی این موضوع در برنامه با مهمان های محترم صحبت میکنیم. مهمان هایی را که ما در این برنامه داریم، زرکا مالیار فعال حقوق زنان است و همچنان زهره امیری مدافع حقوق زنان با خود می داشته باشیم. بفرمایید.
همداسې ده درنو اوریدونکو، د میلمنو سره هم په دې تفصیلی یو ساعت خبرونه کې د دوی نظرونه هم واخلو او د ستاسي ټلیفون به هم واخلو. خو په پیل کې د ضرورتو ته او د فعالیتونو په اړه د زموږ همکار وحید فیضی یو راپور چمتو کړی دی، په ګډه سره یې ګورو.
د طالبان لخوا په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره شوې. نجونې وایي د ښوونځیو تړل کېدو له کبله سخت خواشینې دي.
زه خپل د مکتب ټول شیانو پسې خفه شوی وم، حتی د خپل د مکتب هغه ټول تختې پسې خفه شوی وم. ما خپل د مکتب درسونه نه دي هیر کړي، اوس یې ویله ما، خو هغه درس چې ماته مې استاد راکوه هغه درس هغه درس زه نشم کولی ځان سره ولولم، ځکه چې هغه یو استاد چې ماته یې درس راکوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خواشینونکي اعلان څخه زر ورځې تیرې شوې، او په دغه موده کې په ښوونځیو کې د نجونو د زده کړو لپاره 3 میلیارد درسي ساعتونه ضایع شوي دي.
د 1.5 میلیون نجونو لپاره دغه سیستماتیک محرومیت نه یوازې د غوی د زده کړو له حق څخه یو سرګند تیرای دی، بلکې د فرصتونو د کمیدو او د غوی پر رواني روغتیاي هم ناسمه اغیزه کړی ده.
د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو سره هم مهاله د رواداري او مساور په نوم د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو د ملاتړ دوه بنسټونو د اقرا په نوم یو آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د نجونو د زده کړو یو شمېر فعالان وایي چې د امر سانی په نوم خلک غولول کیږي.
دغه خپل تر امر سانی پورې ویل زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کیږي، ځکه چې کته یو چاته وایي چې زه مطلق دغه شی نه منم، تاسو رخه یو څوک ډیر مخالفت کوي، خو که یو ته یو چاته پلمه کوي چې نن دی نه زه سبا ته په فکر کوم، سبا یې جوړوم، بل ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهیږم، خو مکتب نشته. یو ډول خلک غولول کیږي هره ورځ، یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباورۍ خبرې کیږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډیر خلک جدي اقدام نسی کولای.
یو شمیر څېړونکي وایي چې د ښوونځیو تړل کېدو لپاره هیڅ ډول منطقي او شرعي دلیل نشته.
اسلام په ښځو او نارینه باندې نفس کړی دی، یعنی هیڅ په دې کې تبعیض نشته. د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازو بندول دا کوم هیڅ شرعي او علمي دلیل نه لري. دا صرف د رسلور کسانو د سلیقه او شخصي ذوق خبره ده چې هغوی غواړي خپل ذوق او شخصي سلیقه په ټولو ملت باندې تحمیل کړي.
واک ته طالبان له رسېدو وروسته نه یوازې د نجونو د منځنۍ او ثانوي دورو پر زده کړو بندیز لګول شوی، بلکې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو په موسسو کې هم د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی. طالبان وایي دا بندیز دایمي نه دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
بله شنونده های محترم، شما گزارش شنیدید و طوری که در آغاز برنامه گفتم ما دو مهمان محترم در برنامه با خود داریم، زرکا مالیار حقوق فعال حقوق زن و همچنان زهره امیری را با خود داریم. خب برنامه را با بانو امیری آغاز میکنیم. خب بانو امیری، شما بر ما بگویید که همزمان با سپری شدن 1000 روز از محرومیت دختران از مکتب، یونیسفی را گفته که مسدودی مکاتب یا حق دخترای افغان نباید گروگان سیاست باشه. شما چی فکر میکنین که آیا مسعودی مکاتب، موضوع زنان، موضوع کار نکردن زنان، نرفتن محدودیت هایی که بالای دخترها و زنان در افغانستان امروز وضع است، همش گروگان یک سیاست است، تصمیم سیاسی است؟ شما چی نظر دارین در ابتدا؟ اگر نظرتان در این مورد بگوین.
تشکر، سلامت باشین. بنام آن که سرشت مرد و زن را یکسان آفرید، از سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان عزیز شما و همه بیننده هایی که ما را از طریق برنامه شما میبینن.
تشکر.
ما در آستانه 30 سالگی از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و دوره امارت اسلامی یا دوره طالبان قرار داریم و هزارمین روز از بسته شدن دروازه های مکتب برای دخترای متوسطه و عالی و خودش به یک نحو یک تبعیض جنسیتی آشکار و یادآور غم هایی هستند که دخترای خردسال ما با امید یک آینده فردای بهتر بخواد تعلیم میکردند، زحمت میکشیدند، اما متاسفانه که امروز درهای مکتب برویشان بسته هست و فقط اینا یک امید برای زنده ماندن دارن و دیگر از مکتب خبری نیست، دیگر از کار خبری نیست و فقط نفس میکشن و این خیلی دردآور است که ما امروز این در قرن 21 ما یادآور حقوق اولیه بشر میشیم. به تعلیم یکی از حقوق اولیه بشر هست و هر انسانی و هر که فرق نمی کند چه زن چه مرد باید در این مرحله زمانی باید تعلیم فرا بگیرد. خب آنچه که یونیسف هم امروز بیانیه اعلام کردن و ما فکر می کنم با بیانیه هایی که زیاد صادر شده، ولی اینا باید فشارهای شدید را برای گروه طالبان داشته باشد تا بتانند نونهالای سرزمین، دخترانی که آینده سازان سرزمین افغانستان هستند، اینا بتانند روانه مکتب شوند و آینده ای را برای تکامل و پیشرفت افغانستان داشته باشند.
بله.
ډیر مننه آغلی امیری، زموږ سره په خبرونه کې زرکا مالیار. آغلی مالیار، خبرونه ته راغلاست، تاسو هم په دغه تیرو دو دریو کلونو کې د افغانستان کې د جنو په وضعیت باندې ډیر څه ویلي دي، ډیر څه مو ډیر مرکه ولیکنې مو کړې دي. په روسیې کې افغانستان ته هم سفر کړی وو، که یو عمومي وضعیت اول را ته تشریح کړئ چې اوس افغانان یا افغاني میرمنې اونجونی په څه وضعیت کې دي، خصوصا د تعلیم په ساحه کې. بیا به موږ نور بحث ته ادامه ورکړو، اما غواړم چې ستاسو نظر که په پایل کې موږ واورو چې تر څو دا بحث منسجم مخته بوزو.
مننه، سلامونه قدرمن خاورین صاحب، تاسو درنی میلمنې، تاسو قدرمنو همکارانو او درنو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. دا رښتیا ده او دا سمه خبر ده چې موږ د هغې ورځ نه چې ښوونځي تړل شوي دي خپل غږ اوچت کړی ده په دې باره کې. خو دا یو ډیر مفصل بحث دی، ځکه چې دا موضوع یوازې په نجونو باندې نه خلاصه کېږي، بلکې دا باید د اجتماعي، اقتصادي، سیاسي او د په کورنیو باندې د اغېز او بیا بالاخره په اصل کې په نجونو باندې د دوی د خپل فردي ژوند او روان باندې د اثرات او غیظ باید په مفصله توګه وڅېړل شي، چې البته دا به د خبرونه د حوصلې نه لوی وي. خو په مجموع کې موږ ویلی شو چې په فردي شکل باندې په نجونو باندې اثرات د ښوونځیو د تړلو ډېر ډېر منفي دي، که موږ دا موضوع د ټولنې پېژندنې او اروا پېژندنې نقطې نظر وڅېړو، نو دلته موږ وینو چې زموږ خویندې په دې مکتبونو یا ښوونځیو پوهنتونونو د تړلو وجې په ژور خفګان باندې اخته دي. دوی د ناامیده دي، دوی د مایوس دي، د یو یاس په حالت کې دي، او دا شی باید د دې شوی ده چې دوی دي په وجود کې په یو شکل باندې یوه عقده پیدا شي، چې دا عقده دوی دي ته دا احساس ورکوي چې چون دوی دي د جنسیت له لحاظه چون دوی دي ښځې دي نجونې دي په دې باندې دا ښوونځي تړل شوي دي، نو دا یو نوه ټولنی اغیز لري. د اوږدې مودې دپاره د دوی پر روان باندې منفي اغیز لري او تاثیرات د اوږدې مودې دپاره پاتې کېږي، چې دا د تاثر خبره ده. بله خبره دا ده چې د دوی په وجود کې یو نوه کرکه پیدا کېږي د خپل د دې دپاره چې دا محدودیتونه د دوی د جنسیت له لحاظه په دوی باندې وضع شوي دي یا پی باندې ایمال شوی دي، او بل دا چې دا شرایط په دوی باندې د نارینه و لخوانه وضع شوي دي، چې دا د نارینه په مقابل کې په دوی یوه کرکه پیدا کړې ده. دوی دي بل قوه یوه غصه د دوی په وجود کې رشد کوي ورځ په ورځ، چې دا غصه بیا کله کله دی بالفعل غوسی په شکل هم بدله شوې ده. یعنی چې عکس العملونه موږ تاسو په 2003 کال کې ولیدل چې خویندې سړکونو ته هم راووتلې وو، مظاهرې هم یعنی تشدد امنیت مظاهرې هم وکړلې. نو دلته موږ وینو چې د ټولنې نیمه برخه فلج کېږي، د ټولنې نه هست کېږي، او موږ د یوې مایوبې د یوې ناروغې ټولنې د تولید په درشل کې یو.
ډیره مننه آغلی مالیار که دغه اوس په دې تاثیراتو باندې پر رواني، اجتماعي، فزیکی او نورو اقتصادي کوم شرایط سره رامنځته کړي دي، یا د تعلیم بندشت په دوی باندې په میرمنو باندې کوم وضعیت رامنځته کړی ده؟ تاسو ډیر ښه واضح د موضوع ډیره ښه تشریح کړه. د دې تراسو او دغه بحث په دریو برخو وویشو، چې افغانو میرمنو څه کړي دي تر اوسه، بیا به په دوام پوښتنه دا وي چې نړیوال څه کولی سي، طالبان څه وایي، او په پای کې به راتلونکې تګلاره یا حل لارو باندې هغه نیمګړی حل لارې چې د ښوونځیو د به چې اوس بندې میرمنې څنګه بدیل رامنځته کولی سي، په پای کې به په دې هم وغږیږو. اما نو اول برخه یې که راسو چې نن سبا د افغانو میرمنو مبارزې ته یا د خپلو حقوقونو د غوښتنو په اړه باندې منډو ترډو ته تاسو څنګه ګوري، او څومره یې بریالۍ خو نه دي تر اوسه، خو څنګه یې ارزیابي کوي؟
افغان خویندو خو هغه څه چې وکړل، موږ تاسو دا مظاهرې هم لیدلې، لس شل جنکیانو نه به اضافه نه وي، او هغوی دیم چې بیا مظاهرې وکړلې، څوک که به بندې شول که نه شول بیا به ووتلې بهر ته. یعنې داسې مؤثر مظاهرات چې موږ په ایران کې مثلا شاهد وو، داسې په افغانستان کې نه وو. یعنی د خویندو څه چې وکړل د هېڅ نه ښه وو، اما هغه چې ضرورت وه هغه نه ونه شوه. بل دا چې دوی په دوامدار شکل باندې هلته په افغانستان کې پاتې نه شول، که نه ووتلې د افغانستان نه. بله موضوع دا ده چې د منګه ورونه پلارونه د خپل لونو او خویندو په څنګ کې ونه درېدل، او زه فکر کوم چې زمونږ ټولنه د جګړې نه نور ستومانه ده، او دوی دې ته اوس زما د شخصي نظر دی، زه فکر کوم چې اولویت دوی دې دپاره اوس بل څه دی. اولویت دوی دې دپاره سوله ده، ځکه زه ما مخکې مې یو مرکه کې دا مثال ورکړ چې کله چې په بدخشان کې د مخدره موادو کاروندي او اړول کېدلې خلک هلته د خپل ژوند په قیمت باندې راوتل او مظاهرې وکړي. اما د نجونو ښوونځي تړل شوي دي او په بعض بخشونو کې ښځو ته د کار اجازه نشته، هیڅوک غږ نه پورته کوي. یو ورور راونوته، یوه خور راونوتله، او په ټویټر او په یا په ایکس او په فیسبوک کې خدا مبرزه مخته نشي تللی. یعنی عملا باید اقدام وشي. کنه موږ جنګ مخالف یو، موږ په افغانستان کې جګړه نه غواړو. تعلیم باید سیاست نه بیل شي.
یو لنډ پښتون استاس نه، یو لنډ بل پښتون په دغه استاس تجربه بیا ورسته د اغلی امیری ته پښتون کو. خو د طالبانو تاسو ته څه ویل په دغه خپل سفر کې؟ دا هم چې اوریدونکو ته یو اروپیات سي کته هم تاسو خو هم په خپل مرکو کې دا موضوع واضح کړی دا. خو کای لنډ راته وایستی چې د تعلیم په اړه د طالبانو دریز یا جواب تاسو ته څه؟
طالبان را مشرانو سره چې مونږ ګولیدم ټولې مونږ سره موافق وو، ټولې د خوانپیو د خلاصېدلو د پلانټونو د خلاصېدلو پلوي وو، او ټولې مونږ سره دا وعده وکړله چې دوی زموږ پیغام خپل مشر ته وروړي. او همداسې هم وشول، یعنې دغه عمل پرې باندې وشو. مونږ چې کله د محترم تعلیم او تربیه ښوونې او روزنې د وزیر سره ولیدل، ده مونږ ته وویل چې زه ځم، ما تر اوسه هم په دې بخش کې کار کړی ده، او زم او ډېر روښانه شخص، یعنې برخلاف د مونږ د انتظار چې ما اصلا بیخي د زه په مورد کې نور شیان لوستي وو، مګر مونږ چې د سره مخامخ کېناستلو، یعنې زه تاسو ته داسې وایم چې ده هغه خبرې وکړلې چې مخکې له دې چې مونږ ته خبرې شروع کړو، د مونږ خبرې ده مونږ ته وکړلې. او ما په خپلو خبرو کې درته وویل چې وزیر صاحب تاسو هغه خبرې وکړلې چې مونږ غوښتل تاسو ته وکړو. نو ده وویل چې زه بیا هم ورتم د تاسو پیغام مشر ته ورولم. د زمونږ پیغام سبا د مونږ د ملاقات د تللی یو قاندار ته، او تر څو چې مونږ بېرته راتلو ما تماس ونیو دفتر سره، دا لا بېرته نه و راغلی. یا مونږ د خلیفه صاحب خخاني سره ولیدل، هغه مونږ سره عیني وعده وکړله چې زه دا پیغام مشر ته رسوم، او دی قاندار ته ورغی. مونږ سره دا خبره هم وکړله چې قاندار نه چې بېرته راغی نو مونږ سره بیا ګوري. خو متاسفانه چې دی مونږ چې راتلو دې وخت پورې دی د قاندار نه نه راغلی، او زمونږ وخت لانډو، یعنې مونږ راغلو. مونږ سره دا پرته د یو نفر نه چې زما او د ابل خور سره ملاقات رد کړ، چې هغه هم وزیر نه و، نور ټولو د مونږ سره هم نظر وو، او ټولو د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو سره موافق وو، او دا د دوی د نظر هم وو. دا د یوې لحاظه د خوشبختۍ خبره ده، اما د بل لحاظه مونږ د دوی ته دا خبره وکړله د ممکن چې دا نه څه معنا لري چې تاسو 80% یا 90% ټول ښوونځي خلاصول غواړئ، اما تاسو که دا یو فیصد غلبه نه شئ حاصلولی.
ډیر مننه غلی مالیار. تاسو یعنی د نظر او توپیرونه موجود وو، خو د پدوی په منځ کې هم د اطاعت موضوع ته اشاره کړی ده په خپلو خبرو کې. طالبانو دغه مشرانو هم کور ودان د تاسو ډیر ښه د شالید او د موضوع مراته تشریح کړی ده. اوس په بحث د نور ادامه پسې ورکو.
بله، مې پارتازم با خانم امیری. خانم امیری، نزدیک به 3 سال است که مکاتب بس است. شما چی فکر میکنین با وجود ای که اعتراضات زیادی در سراسر جهان به شمول در داخل افغانستان توسط زنها صورت گرفت، مشکل در کجاست که تا حال نتونست همه ای اعتراضات، همه نشست ها یا همه گرد همایی ها یک پیامد یا یک نتیجه ملموس را به خاطر بازگشایی یا تغییر وضعیت زنان در افغانستان رونما شود؟ مشکل اصلی به نظر شما در کجا است؟
تشکر، زنده باشین. مسئله زنای افغانستان من فکر میکنم تنها با آمدن طالب نیست. ما سالهای سال است که زنان افغانستان قربانی جنگ و بدبختی و فلاکت و محرومیت بودن، اما با آمدن طالب یا طالبان این محرومیت بیشتر شد و گرفتن حق اولیه زنا بود که تحصیل بود اینا را ازشان گرفت. من فکر میکنم که طالبان آنچه که خودشان به جغرافیای افغانستان میدانن و خودشان افغان میدانن، اولین کاری که اینا اگر با گرفتن افغانستان کرده بودن، مکاتب افغانستان از سیاستشان حذف کردن و ایرا یک کار یک پلان را پلان ریزی میکردن که مکاتب سیاسی نمی ساختن که متاسفانه کردن و این بهانه خوبی است برای که اینا بتانن حکومتشان را دوام بیارن. خب اکثر حکومت ها شکل میگیره به خاطر اینکه زنا خب سقوط هست در حکومت، تغییر رژیم با وجود میآید، ولی قربانی رژیم ها اکثرا کودکان و زنان بوده. ولی در افغانستان از سالیان متمادی تا حالا که با گرفتن طالب زنان قربانی اصلی جنگ ها در افغانستان بوده. خب تظاهرات هایی که در اوایل حکومت طالبان شکل گرفت و جنبش های خودجوشه که با وجود آمد که از اون جمله خودم شخصا در این تظاهرات ها حضور داشتم و تا فیلحال کاری که زنان افغانستان و مبارزین واقعی کردن این بود که بر رسمیت نشناختن طالبان و تا حال که هیچ کشور طالبان بر رسمیت نمیشناسه یک دستاوردی از اعتراضات زنان بود. و طالبان اگر واقعا ما دنبالی هستم که همیش پاسبان اسلام هست و حافظ دین مبین اسلام هست و با یک نحوه از غیرت افغانی صحبت میکنه و ای در اسلام و در غیرت افغانی هیچ وقت زنا را محروم به ای نکردن که از تعلیم باز بداره. ما امروز میبینیم و همه مردم افغانستان، همه دنیا شاهد است که امروز کودکان افغانستان که هنوز نمیفهمن که آینده حکومتشان کی است، ولی متاسفانه اینا از درس و تعلیم محروم هستند. واقعا وقت اشک در چشم یک انسان جاری میشه که چطور میتونه آدم در یک مرحله از زمانی اینقدر ظالم باشه که مکاتب برای دختران بسته بکنن. ما تنها مسئله دختران نیست، امروز در مکاتب پسرانه ما درس از تعلیم که باید اجاب میکنه ما نداریم متاسفانه. ولی تبعیض جنسیتی که امروز سر روی خانم ها قرار گرفته، محرومیت از رفت آمد هست، عدم اشتغال زایی است و نقص حقوق بشر هست و دسترسی به خدمات درمانی هست. ما امروز در ولایت های افغانستان میبینیم که زنان افغانستان مجبور به ازدواج اجباری میشن، نقص حقوق داره، حقوقشان نقص میشن و اینا به خدمات صحی دسترسی ندارن. اینا عواملی هستن که ما مکاتب را بسته کردیم. زنان افغانستان هم ما داره عقده‌ای بار میاریم و دخترای افغانستان عقده‌ای میشن و ناامید میشن از زندگی، ناامید شدن.
بله خانم امیری، به شما بر میگردیم. باید تیره هم علاوه کنیم که طالبان همواره ایره میگن که مکاتب تا اعلامیه یا تا تصمیم ثانی مسدود از اونا هم رد نمی کنن که برای دائم مکاتب در افغانستان مسدود باقی میمونه. خوب قبل از اینکه به ادامه آقای خاورین به ادامه برنامه بپردازیم، یک وقفه کوتاه گرفته دوباره برمیگردیم.
یوا موضوع تو زاویه د امریکا غک نوی زنگری خبرونه دونه ای دیوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو تخه ده دی خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هېروئ.
پرورید بیا هم خر اغلاست از مکسر میلمنی دی په افغانستان کې د جنو د خونځي د باندې دو د زرو روزو په پر کې دو په موضوع باندې را سره غږیږي اغلی امیری او همداشان اغلی زرکا مالیار. اغلی مالیار، تاسو په خپل خبرو کې درې مهم ټکو ته اشاره وکړه او دا هر یو یو ډیر لوی بحث د افغانستان د انتروپولوژي، د افغانستان د ټولنې. مثلا تاسو ویل چې نارینه په دې موضوع کې خاموش دي په داخل د افغانستان کې، البته یا د دې په عواملو باندې تاسو څه فکر کړی دی چې یو ټکی ته اشاره وکړه چې اولویت نه ده ورته، اوس دستي جنگ نه غواړي، له جنگ ستړي دي، اما رښتیا فکر کوي چې نارینه یو څه نور دغه موضوع را تشریح کړي چې په افغانستان کې مظاهرو کې تعلیم موضوع د تعلیم په اړه مظاهره یوازې د میرمنو ته اور پرې کیوي، نارینه رښتیا هم څوکونه لیدل چې راوتلي مهرباني
لکه څنګه چې ما اشاره وکړله زمونږ ټولنه په زموږ په هېواد کې په خواشنۍ سره د 45 کلونو نه جګړې روانې وي، او لکه څنګه چې موږ تاسې په رسمي خبرونو کې په جمهوریت کې اورېدل چې د ورځې 500 یوازې د ملي اردو تلفاتو نو تاسو فکر کوئ چې اوکې چې څومره به طالبان تلفات درلودل، څومره به ملکي خلک تلف کېدل په دې جګړو کې، او نن ورځ الحمدلله دغه جګړه درېدلې ده. نو د دغې جګړې درېدل دوی ته اولویت لري، دغه په سوله کې حداقل ژوند کول، دا چې هره ورځ جنازې نشته، دا چې هره ورځ وژنې نشته، بمونه انفجار نه کوي، دا خپل دا هیوادوالو ته یو حداقل یو سکون ورکړی ده، او دغه سکون ته دوی دې حاضر نه دي چې زما البته په نظر باندې چې دوی دې حاضر نه دي چې اوس دغه سکون چې دی دا چیلنج.
مګر موږ دوه ډوله هغه مظاهرې ولیدلې، په ننګرهار کې مو د ازبکو په موضوع باندې مظاهره ولیدله، په هغه مظاهرې ته عقلا راووتل، دوه درې کسان پکې ووژل شول. همداسې په بدخشان کې چې اقتصادي، یعنی دواړه اقتصادي موضوعاتو کې نارینه مظاهرې هم کوي، د طالب په مقابل کې درېږي هم، خو د تعلیم په موضوع باندې رښتیا فکر کوي چې یوازې د همدا موضوع ده، د جنگ یا د سولې نشتوالی ده، که فکر کوي په دې هیله دي چې دا موضوع به حل کیږي، او یا په مدرسو هم اکثریت نارینه دا فکر کوي چې دا هم کفایت کوي.
زه فکر کوم چې دغه اقتصادي مسایل چې دي، چون په وطن کې فقر حاکم دی، او دا خو د ژوند او د مرګ خبره ده، اقتصاد یا د اکزیستنس خطر دی. ا دې لپاره دوی دې حاضرې کې چې دا قرباني په اصطلاح ورکړي د اقتصادي مسایلو کې دا مظاهره وکړي، کوم ګټه چې په ننګرهار او په بدخشان ولایت کې مثالونه ولیدل. اما دا بل مسله یو له هغه خدای چې کوم دې حقیقت نه موږ تاسو انکار نه کول چې عملا شخصي خوندې په کابل کې څو خوندې خلاص دي، او اما په خانه نصاب تدریس کیږي. تاسو په دقیق په دې باره کې معلومات لرم، درلوم په نامه باندې زیات کوشش کیږي چې اسلامي مسایل هم تدریس شي، اما ټول مغه تاریخ او جغرافیه او فزیک او بیولوژي او ماتماتیک او هندسه او دا ټول مغه دا تدریس کیږي. یعنی یو څه ناڅه فکر کوم چې دلته یو څه امیدواري خلکو ته شته ده، او بل دا چې رښتیا هم مدرسې هم ډېر په قوت باندې خلاصېږي، په مدرسو کې هم دا ما ته ول څه چې دی دی ول چې مطلب مدرسه باید یو شي، او زه فکر کوم چې که دغه واټن د منځه لاړ شي دا به ښه وي، ځکه د اصلي علوم ټول علوم دي، اصلي و غیر اصلي نه لري، خو دا نوم زموږ په مملکت کې په خواشنۍ سره چې دغه توپیر منځ ته راغلل شوی دی، د مدرسې فارغانو ته د اصلي علومو فارغان مسلمانان نه ښکارېدل، او د اصلي علومو فارغان ته بیا د مدرسې فارغان په علم باندې ملابس نه ښکارېدل. دا یو واټن د ټولنې په منځ کې ایجاد کړی و، په خاص ډول باندې د ښار او د اطرافو ترمنځ. نو دوی دې اوس په دې فکر کوم چې دوی دې اوس دا کار کوي، غواړي چې دغه واټن د منځه یوسي. فکر کوم چې کوم مدرسه نومي یا ښوونځی نومي اوسي یا دارالعلوم نومي اوسي، هر څه چې نوم دي، مهمه دا ده چې نجونو ته زمینه دي
زکه آماده شي مفایده شي. دا د نوم تر هدا پوری بالکل وبخي ستاسو خبره، یعنی دا نوم هم دغه مدرسه په ایران کې مدرسه، یعنی مو ستاسو په افغانستان کې مکتب یو خوانځای د الټا مدرسه بلل کیږي. نو په نوم اصلا د بحث ول نه ده، دارالعلوم پانتونو نه ای یا دانشگاهی، خو یو عربی نوم ده، یو فارسی نوم ده، یو پختو نوم ده، د افغان فرهنگ ده. خو که چیرته دغه دینی مضامین هم ور اضافه سی، چې اوس په افغانستان کې اکثریت دغه اسلامي نومونو باندې مدرسې خلاصېږي، مدرسې دي، اما فکر کوي چې د ټولنې اړتیاوې پوره کولی سي.
نوم خو تاسو خبره دقیقه ده، مکتب دی لغت ده، او د دو معنا دفتر ده، دا موږ تاسو دفتر چورته وایي، او مدرسه د علم د زده کړې ځای ده په حقیقت کې، دا دواړه عربي لغت دي. تاسو خبره دقیقه ده،
نوم باندې د تمرکز نکې یعنی موږ هم موږ په خپل بحثونه کې ملاړلو دي مشان فرام بحث کړو خبرې موږ له فرام موږ ورته ویل چې موږ ا تما د دریغ د کولای ماتل نه مرته ویل چې سی پوشا درخت بیت باشه موږ په نوم پسې نه ګرځو دا هر نوم چې په باندې کې کېدی اما خوایند ته زمينه دي تکرو باید مسایل شي او دا شی د دې چې د دې د موږ سره مخالفت نه درلود علاوه پر دې چې مخالفت نه درلود موافق او ډیر او اکثریت یې هم په دې جهت کې فعالانه کار کوي چې باید ښوونځي خلاص شي او دا یو اتمی لاره ده چې افغانستان دې پرمختګ.
بله بله تشکر خانم مالیار به شما برمیگردیم.
با مدرسه می تخلص ما مالیار نیست همین مالیار
مالیار. خواهش میکنم شما ببخشین. بانو امیری امروز شما برنامه را ادامه میدیم. خب خانم هیدربار همچنان امروز هم گفته که 1000 روز از اینکه دخترها به مکتب نرفتن بسیار مایوس کننده و ویرانگر برای دخترهای افغانی را خوانده. شما چی فکر میکنیم مواردی که در ظرف 1000 روز از دست دخترهای افغان اونایی که در افغانستان هستن رفته آیا جبران جبران پذیر از یا خیر؟ شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. متاسفانه یک کابوسی است که کابوس محرومیت است که برای دخترای افغانستان به وجود آمده و متاسفانه این شرایط یعنی جبران خساره اصلا امکان پذیر نیست. ما 3 سال هست که دختر ما از درس و تعلیم عقب ماندن و ما نمیتونیم که اینا را زنای افغانستان حقوقش دوباره جبران بکنیم، به خاطر که دخترای ما امروز 1 سال کسایی که صرف 12 بودن امروز میتونستن وارد دانشگاه یا پنتون شوند و دخترایی که در صرف 11 و 12 بودن اینا میتونستن که مکتب تمام بکنن و عمر است که دارد میگذره و این زایه بزرگ هیچ وقت من فکر میکنم جبران پذیر نیست و دخترای ما قربانی سیاست هایی که در افغانستان به خاطر قدرت هست و منشیش قدرت هست و این به خاطر مملکت افغانستان نیست، به خاطر پیشرفت آبادی افغانستان نبوده. اگر به خاطر آبادی افغانستان و پیشرفت افغانستان می بود امروز دروازه های مکتب بروی همه باز می بود و میتونستن با یک میکانیزم جدید اینا سیاست‌هایشان را پیش ببرن که متاسفانه خساره بسیار هنگفتی است که امروز دخترای افغانستان نونهالای افغانستانی را میبرند.
بله بله بله. خب بانو امیری یک چیز دیگه که گفته میشه ای است که خب سلامت روان این دخترایی که در از مکتب باز ماندن روز به روز بدتر شده میره. شما چی فکر میکنین که امی وضعیت دخترها چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه بالای او دخترایی که از صنف اول تا صنف ششم امروز داخل مکتب درس میخوانن؟
تشکر. من دخترایی را در تماس هستم، اعضای فامیل ما هست، از خانواده ما هست، از همسایه ما هست و یا در اون منطقه و محله که یک زندگی کرده بودم و یک امید داشتن که اینا فردا روز این مملکت در افغانستان کار بکنن، تلاش کنن، دکتر شون، انجینیر شون و معلم شون که بتانن برای پیشرفت یک افغانستان توأم با تکامل اینا کار بکنن. اما متاسفانه امروز یأس و ناامیدی دامنه هر دختر افغانستان گرفته و اینا امید برای زندگی کردن ندارن که آیا فردا روز مکاتب باز میشه و یا این عمری که گذشته ای را دوباره میتونن جبران بکنن و دخترانی که امروز سال بعد صنف 6 میشه اینا حتی برشان یک قابوس است که میبینن که چطور در صنف 6 اینا فارغ میشن. جالب هست و ای در هیچ دنیایی از اسلام در کشورهای اسلامی در کشورهای غیر اسلامی همچون ظلم بر دخترایی که هنوز هیچ نمیدانن که وضعیت ها چگونه است از درس و تعلیم باز مونده میشن.
بله.
و خدا کنه امیدوار هستم که شرایط تغییر بکنه و ای بتانن نونه حالایی که میخواین واقعا تحصیل بکنن بر از اینا ادامه تحصیل راه ها باز شود. ولی اگر به این وضعیت ادامه پیدا بکنن ما یک نسل فقر تنها در مسئله اقتصادی نیست، ما در فقر تحصیلی هم فقیر هستیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که نتانسته استعدادهای فراوان، سرشار استعدادهای خوبی دارند، اما متاسفانه زمینه هایی که امکاناتی که وجود نداشته، مردم افغانستان محروم از فقر تحصیلی هست و اینا را ما جبران از این فکر
میکنم
که بسیار تنگیر است
برای
مردم افغانستان.
بله بانو امیری، یک سوال پیش از اینکه با خانم ملیار بپردازیم، ای است که خب قرار است در اخیر ایما نشست سوم دوحه برگزار شود و امیدوار هستیم که موضوع تحصیل دخترها در صدر اجندای این نشست قرار داشته باشه. شما چی فکر میکنین که با توجه به عملکرد طالبان با جامعه جهانی، نتایج این نشست شما در موردش خوشبین هستین؟ چی گفتنی دارین؟ آیا این نشست باعث ای خواد شود در صورتی که صحبت ها بیشتر تمرکز روی تحصیل دخترای و موقف دخترای افغان بیشتر باشه، شما فکر میکنید که یک تغییر در روی کرد طالبا وارد شود؟
خب من فکر میکنم دو رای حل اینجا وجود داره. اگر تو بخواد فشارهای شدیدی را که اگر جامعه جهانی و سازمانهای مدافعی که به خاطر افغانستان کار میکنه برای طالبان اعمال بکنن، شاید در روی کرد و پالیسی طالبان تغییر به وجود بیاید و به خاطر بقای حکومتشان مکاتب دخترها را باز بکنن. این هم وجود داره، یک روی کرد جدید خواهد بود. ولی هدف ما چی است؟ هدف ما این است که ما تبعیض جنسیتی را در افغانستان باید از بین ببریم. ما مکاتب فرض مثال مکاتب باز شد، ولی زنان حق اجازه کار، حق تحصیل، حق انتخاب، حق رفت و آمد، حق از این که به عنوان یک انسان هست، حق اولیه خود نداشته باشه، این هم یک جنجال بزرگ هست. ما خواهان از این هستیم که زن به عنوان یک انسانی که در جامعه وجود داره، زن یک مادر هست، زن یک خواهر هست، زن یک خانم هست، به عنوان یک انسان برش ارج قائل شوه و احترام گذاشته شوه و انتخابش و تصمیمهایش و اینا در چهار ستونی که در افغانستان است، مسئله سیاسی است، مسئله فرهنگی است، اقتصادی است، اینا حضور فعال داشته باشن و زن به عنوان یک انسان باید حق تصمیم گیری نداشته باشه. ما تنها من فکر می کنم که ما امروز بسیار بول کردیم که تنها مکاتب باید باز شود. درست است علم یکی از فرایضی است که خیلی مهم هست، ولی ما باید پس زمینی از ایران فکر بکنیم که ما نسلی که تحصیل میکنه و اینا از بعدن از تحصیل باز مانده میشه و حق کار برش داده نمیشه، ما با یک مشکل روانی دیگری بیشتری روبرو خواهد شدیم که باید ایران جامعه جهانی و مردم افغانستان مد نظر بگیرن که طالبا به خاطر بقای حکومتشان شاید رویکردهای متفاوتی رو امتحان بکنن، چون قدرت مسئله هست که امروز اینا داره به خاطر به هر نحو ممکن برای بقای خودشان دارد مردم از زیر بار استکبار ظلم میبرن، مردم
به بهانه خود. بله بانو امیری، با شما برمیگردیم.
ولی باز هم ببینیم، خدا مهربان است.
تشکر.
او خدا ډیر مننه مهربان امیری، زهره امیری. دا بل دام یو ځان ته بحث ده چې آیا طالبان لدین د خپل حاکمیت د غزولو لپاره استفاده کوي او کینه کوي. ډیر داسې یو ودونه ستاسو الته یو ډله یا یو نظر حاکمه ده، حکومت مثلا په ایران کې خوندان خپل حکومت لري، هم داسې په چین کې عامه د میرمنو نه دغه ډول کار په یو طبقه باندې دغه سي نه ده شوی لکه په افغانستان کې چې کیږي. په لوی د نړۍ لوی دیموکراسي تیره اونۍ د هند نتیجې د پارلمان وی په 1500 څوکۍ کې یوازې اویا اتیا څوکۍ چې لس فیصده یو لس فیصده میرمنې دي. نو په دغه لوی لوی دیموکراسیو کې میرمنو ته تر ټولو مساوي برخه حقوق نه دي ورکړل سوي، خو یو مبارزه په نړۍ کې هر چیرته کېږي، په امریکا کې هم کېږي، د افغانستان په وضعیت کې موږ په ښه ځای بحث ته یوه دمه اخلو چې دوهه روانه ده. او بیا به د زرکي مالیار نه دا پوښتنه وکړو چې نړیوال یا طالبان څه ډول فشارونه زغمي، څه ډول فشارونه نتیجه ورکولی سي او څه ډول فشار نتیجه نسي ورکولی. لیوې لنډې دمې وروسته
یو موضوع تو زاوی د امریکا غک نوی ځانګړي خبرونه د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمه بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
امریکا غاک سپینی خبری خبرونی تا خر اغلاست تاسی پا افغانستان که دنجونو پا زدک رو بندید ده محدودیت ده ضرور زی خبرونه آوریا. آغلی ملیار تاس طالبان لنجدی ولیدل ده طالبانو به ده کابینه گنشمیر وزیران مو ولیدل که او صورت تشریح که و دوی که آغا کسان چه ده خونزه یا ملاتری دی یا استاسی خبری پس غم واوره دی او بیا تاسی ده مویل چه کندهار تایی ساس پیغام یو ور بیر تراغل ده تفکیک یا ده نظر اختلاف چمره جدیده او بل بیا ده نریوالو غوختنی جا ده رسمیت نپیجندلو پاره دوی چه زواب در تا لری چه آیا چه یعنی هیلمندی ور تخکاری او کنه ده کنزه ده خلاصه ولو تا
د زپاتې تاسو د پښتنې د روسي برخنه پایل کوم چې هغه د نړیوالو په اصطلاح ظاهران پرسمت پیژندلو موضوع ده.
بله او د همدغه فشار موضوع او بخیان د فشار موضوع ده د دوهې غونډه ده د رسمیت پیژندلو اقلا چې دا یو راکړه ورکړه داسې امکان لري یا د غوښتنه چې په واشنګټن نه بیا بیا کېږي له طالبانو چې میرمنو ته باید مساوي حقوق او د برا مساوي حقوق او درناوی وسی د دې حقوقو بیا فکر داسې کېږي چې طالبان پر رسمیت وپیژندل سي که څه چا داسې ویلی نه دي که دغه پوره کې نو موږ به پر رسمیت وپیژنو. خو بیا هم مهرباني ستاسې خبرو ته دا به ډېر اهمیت لري موږ به غوږ سو ورته.
واشنگتن او یا غربي نړۍ د دې موضوع نه د یوې سیاسي وسلې په توګه ګټه پورته کوي. دوی د خپل سیاست د افغانستان په مقابل کې صادق نه دي. دا ولې دې ته تشریح کوم. طالبانو په 2021 کال د اګست په میاشت کې قدرت واخیست او د شپږ میاشتې د دې لپاره وخت وجود درلود چې دوی طالبان په رسمیت پیژندلي وای. طالبانو د دوهې قرارداد یا تړون تطبیق هم کړ، عملي هم کړ، اما دوی طالبان په رسمیت ونه پیژندل. طالبان شپږ میاشتې وروسته د مارچ په میاشت کې د مارچ په 21 یا 22 باندې د ښوونځیو د تړون اعلان وکړ. دا چې ما د رینا امیری خبر اورېدلې ده چې ویلي دي چې که طالبان ښوونځي خلاص سم کړي موږ یې په رسمیت نه پیژنو. دا د رینا امیری خبره ده د واشنگتن خاصه استاد د ښځو د حقونو په برخه کې. موږ د دوی د برخورد د افغانستان د مسایلو سره او په نړۍ کې د بشري حقونو سره د ماشومانو د حقونو سره د ښځو د حقونو سره دبل ستاندارد دی. د دې لپاره دوی دې په افغان ټولنه کې دغه اعتبار د لاسه ورکړی په خواشینۍ سره، ځکه که استدلال کوم مثلا ما ته ویل کېږي چې د فلسطین ماشومان نه دي چې وژل کېږي، 15,000 ماشومان تر اوسه وژل شوي، فلسطین کې ښځې نه دي چې وژل کېږي، فلسطین کې ښوونځي نه ورانېږي، فلسطین کې روغتونونه وران نه کړای شول او امریکا ورته وسلې ورکوي. دلته دغه څه چې دغه توازن چې په نړیوال سیاست په برخه کې وجود لري توازن وجود نه لري، او د دې دپاره وخت چې توازن وجود نه لري نو خو ارزښت هم نه لري هغه څه خبرې چې دوی دې کوي. او موږ تاسو په دې باندې عملا پوهېږو چې د دوی دې دغه موضوع نه سیاسي بهره برداري کوي او د طالبانو په مقابل کې فشار. زه دې ته حیرانېږم چې ولې موږ دغه کلمې نه استفاده کوو کله چې موږ پوهېږو چې په دې باندې تر اوسه پورې فشارونه څونه اغېز کړی او د دې فشارونو منفي اثرات په ملت باندې دي، په ټولنه باندې دي، او که په د فاکتو حکومت باندې دي.
نه هغه دي
په ټولنه باندې دي، په ملت باندې دا فشار. بانکونه باندې پانګونه امکانات نشته، پیسې افغانستان ته نشي انتقالېدلی. سره له دې چې د پانګونه لپاره په افغانستان کې الحمدلله د سولې او امنیت ټول شرایط مساعد دي، اما تحریمونه باعث دې دي چې خارجیان، خارجي پانګوال، حتی خپل پانګوال، افغان پانګوال په افغانستان کې پانګونه نشي کولی، ځکه پیسو انتقال امکان نه لري. چې پانګونه ونه شوله کاري فرصتونه نه ایجادېږي، چې کاري فرصتونه ایجاد نه شوه ملت بیکاره ده، فقر حاکم ده، او په دسترخوان ډوډۍ نه لري. دې عامل خارجیان دي، دغه فشارونه دي، فشارونه دي چې زمونږ خپلواشني تر افغانان ته تقاضا کوي، بیل دي چې پس منظر ته فکر وکړي او عواقب ته دراتین کې فکر وکړي.
خانم مریار میخوایم شاید ببخشید ما صحبت شما را قطع میکنم اینجا. خانم مریار، شما یا فکر میکنید که این فشارهای بین المللی است که امروز بحرانی که در افغانستان حاکم است، کار نیست، حق تحصیل گرفته شدن مردها بیشترشان امروز در افغانستان بیکار هستند، خب شما از امنیت صحبت کردین، انفجارات زیادی در سه سال گذشته در افغانستان گزارش شد در مزار شریف، در کابل، و همچنان شما چی فکر میکنید که آیا فشارهای بین المللی است که امروز افغانستان با این وضعیت روبرو است و شما از تحریم ها یادآور شدین؟
جانم، ما سوال شما را، هدف سوال شما را متوجه نشدم. اگر این هدف خلاصه سوال تانه بگین که هدف تانه از این سوال چیست؟ یعنی شما میگین که امنیت وجود نداره؟
نه خب در سه سال گذشته امنیت کامل هم نبوده. مقصد ما این است که انفجارات همیشه در چند وقت صورت گرفت، در مزار شریف مثلا مثال داریم. یعنی شما از گفتین که شما فکر میکنید این فشارها یا تحریم هایی که از طرف جامعه جهانی امروز در افغانستان وضع است، یا خصوصا بر حکومت طالبا وضع است، بحرانی که در افغانستان دیده میشه در هر بخش، نه تنها بر زنان، در تمام ساعات افغانستان که امروز بحران دیده میشه، بیکاری یکی از این مثال هایی است که ما گفته میتونیم، آیا این فشارها یا باعث همین تحریم ها و یا هم فشارها این وضعیت در افغانستان ایجاد کرده یا خیر؟
زه به تاسو په څنډه باندې شکل جواب ورکوم چې کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، د دوه تر یوویشتم کال د اګست په 15مه نیټه باندې د نن نه تر سبا پورې 1 میلیون خلک بیکاره شو. ولکه نفرو د خارجیانو سره د کار کوو، دا انجوګانې وي، خارجي عسکر وو، د امریکایي عسکر وو، د ناتو د دوه څلوېښت هیوادونو عسکر سره ولکه افغانانو کار کوو. دا ولکه نفر بیکاره شو، ځکه دوی ووتل، انجوګانې ووتلې، او دغه حالت په افغانستان باندې د فقر حاکم شو. دویم دا چې د هغه وخت کې ویل کېدل په رسمي امار خو دا و چې 5 لکه 5.5 لکه د افغانستان وسلوال پوځ ته، چې هغه کې وسلوال پوځ کې خو پولیس هم حسابول، اما په حقیقت کې دا 3.5 لکه قبول کړو، چې 3.5 لکه و، دا 3.5 لکه هم بیکاره شول. دا 1 میلیون خلک بیکاره شو. بل دا چې د دفاع وزارت د معاشونه او تنظیم تر 2015 پورې ناتو تعهد کړی و چې دا پیسې به ورکوي، ورې نه کړې، دا پیسې بند شولې. نو د کوم ځای نه طبیعي ده چې دا بیکاري او فقر مسئولیت د خارجیانو ده. بل دا چې په دغه شل کال
پس خانم ملیار، چرا حکومت طالبان تمکین نمیکنه به گفته های جامعه جهانی یا با درخواست یا خواسته هایی که جامعه جهانی از طالبان دارن؟ طالبان بر موقف خود هیچگاهی از روز اول تا امروز تغییر نآوردن.
زه د طالب باره کې اوس خبرې نه کوم. زه هغه څه وایم چې دغه شل کالو کې چې نړیوالو هلته حضور درلود، خپل مسؤلیتونه چې باید ادا کړي وای نه کړل. په افغانستان کې، په ټول افغانستان په ساته کې یو ستاندارد روغتون نه ده جوړ شوی دولتي. زموږ خلک مجبور دي چې د کال 2 میلیارده ډالره پاکستان او هند ته ورکړي. او په داسل کال کې میلیارډونه راغلای دي نو شو کوله په کدا ستاندارد روښونه نه جوړ شي وای څومره خلکو ته بدل ته
غلی مليار بخانه په ډیره بخانه غواړم دا بحث کوم دغه سی په تیرو شلو کلوب سی ولار سو او یا مقایسوي خبري وکړو دا ډیر لوی بحث زه غواړم یو د راتلونکو ته د دوه د غونډې په اړه اساس نظر واخلم د طالبانو ګډون او نه ګډون کڅه مویل دي چې د جنډا باندې وسم مغلا فکر کوي کار کوي کې د ایسي امکان لري برخه کې واخلو نړیوالو فورمونو کې د دوه غونډې طالبان سویر لري او د نه ګډون عامل به سي علت به سي
طالبان یو د فاکتو حکومت دی دا خو خارجان نه مانی او دوی د هلته د نظر په توګه غواړي طبیعي ده چې دوی د شرکت نه کېږي دا د دوی د پاره اهانت دی دوی د یو ان جی او په شکل هلته غوښتل شي خو طبیعي ده چې دوی نه راځي او په هره غونډه کې ملګرو ملتو د دوی هره غونډه کې دایریږي او په هغو کې دوی د طالبان د یو حقیقت په سترګه باندې ونه مني هغه غونډه نتیجه نه لري لکه څنګه چې تیره دوه غونډه وه طالبان دعوت کړو د نظر په توګه چې هلته هغه دغه راوختي وغه ورته وایي مدني ټولنې غړي راوختي وو ځنه پنځه وو چې چا په اساسي توپ باندې راغلي وو خو په اساسي توپ ظاهرا په اساسي توپ راغلي وو ځکه د اساسي توپ خو یو حقوقي مفهوم ده او اساسي خو هغه څوک کېدی چې څوک یې انتخاب کړي دا چې ملګری ملتونه او چاته خط ویلي دي مدني ټولنې د کال په نامه یې ویغونډې ته دعوت یې د خواسته دي نشي کېدلی کنه دا خو د هغوی د فرمایشي خالق دي نو طبیعي ده چې طالبان هلته ویغونډې ته کې ګډون ونه کړ زه فکر نه کوم چې طالبان د څه شي نه ډار ولري بلکې طالبانو په خپل دغه سیاست باندې خپل هغه غوښتنې چې دوی دي لري هغوی د په نړیواله باندې تحمیلوي دا یو حق دی دوی په خپل دغه
تشکر خانم ملیار شما در دقایق اخیر برنامه هستیم بانو امیری نظرتان میخوایم بس گونه جنبندی داشته باشیم که تا چی وقت به نظر شما این وضعیت بروی زنا یا در وضعیت زنا در افغانستان ادامه خواهد بیافه
تشکر زنده باشین من باید اشاره بکنم که خانم ملیارم به صحبتای داشتن و گفتن که وضعیت به دوش خارجی ها و کشورهای ناتو درست است در مسائل کشورهای ناتویی که امریکا طالبا را آورد و سر گرده های مردم افغانستان سوار کرد و حکومتی که افغانستان در 20 سال ساخته بود با مردم افغانستان واقعا دستاورد داشت که اینها در یک شب نابود شد و این کاری نبود که خود طالب آماده باشه و این کشورهای ابرقدرت‌های دنیا مثل امریکا اینا را طی یک برنامه از قبل تعیین شده اینا را آوردن و دوما مسئله اقتصادی افغانستان مسئله است که عمو مسئله سابق هست و هیچ کدام تغییر نکرده باز هم درست است که رژیم تغییر کرده عمو زدوبنها ما گله از خارجی ها نباید داشته باشیم گله باید از خود مردم خود داشته باشیم که اینا سرمایه ها را در کجا استفاده میکنن و مال بیت المال در کجا استفاده میکنن و فقری که امروز در افغانستان وجود داره اینا چطور مدیریت کرده نمیتونن امروز از غریب بیچاره به نام عشر و زکات و
تشکر بانو امیری بسیار ببخشین وقت برنامه ختم میشه بله
و از مردم میگیرن و اینا باید مدیریت شون اینا مال بیت المال هستن و دوم دیگه آمدیم روی مسئله زنای افغانستان زنان افغانستان خب. من فکر میکنم که جامعه باید
بله خانم امیری جهان سپاس از وقت هر دو مهمان برنامه را خداحافظی میکنیم و در این بخش برنامه میپردازیم به گزارشی که در این مورد تهیه شده از همکارم تقدیم شما میکنیم
با سپری شدن هزار روز از محرومیت دختران از آموزش در افغانستان هنوز هم خبری از بازگشایی درهای مکاتب ثانوی و لیسه برای دختران افغان در دست نیست. کاترین راسل رئیس اجرایی یونیسف به روز پنجشنبه 13 جون در اعلامیه‌ای گفت که برای 1.5 میلیون دختر این محرومیت سیستماتیک نه تنها نقض آشکار حق آموزش آنهاست بلکه منجر به کاهش فرصت‌ها و بدتر شدن سلامت روان آنان نیز شده است.
حقوق کودکان و ویژه دختران نمی تواند گروگان سیاست باشد. زندگی، آینده، امیدها و رویاهای آنها معلق مانده است.
رئیس اجرایی یونیسف باور دارد که تأثیر ممنوعیت آموزش بحران بشری جاری در افغانستان را تشدید می کند. با باور خانم راسل، آموزش تنها فرصتها را فراهم نمی کند، بلکه دختران را در برابر ازدواجهای زود هنگام، سوء تغذیه و سایر مشکلات صحی محافظت می کند.
در حالی که ما این نقطه عطف شوم را مشخص می کنیم، ما از مقامات طالبان می خواهم که به همه کودکان اجازه دهند که بلافاصله آموزش را از سر بگیرند.
در همین حال نهاد Education Cannot Wait یا آموزش نمیتواند منتظر بماند با راه اندازی کمپاین به نام Afghan Girls Voices زندگی واقعی شجاعت و امید دخترانی که از آموزش بازماندند را برجسته کرده است. این کمپاین شامل آثار هنری الهام بخش، شعر، کاریکاتورها و موارد دیگری از برخی از هنرمندان برجسته جهان همراه با نقل قولهای قوی و تکان دهنده از دختران افغانی است که از تحصیل باز ماندند، اما باز هم امیدوارند که روزی این حق برایشان داده شود.
جهان باید از دختران افغان متحدانه حمایت کند. انکار از حق آموزش با کیفیت یک عمل زشت و ناقض منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی بشر است. از طریق کمپاین جهانی افغان گرلز وایسز، مردم در همه جا می توانند که به اشتراک گذاشتن داستان‌های شجاعت، امید و انعطاف پذیری دختران افغان برای حقوق بشر و عدالت جنسیتی استادگی کنند.
سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز در صفحه اکسش از این محدودیت یاد کرده و نگاشته است که بریتانیا در کمپاین برای دختران افغان متحد باقی می ماند. برخی از مدافعان حقوق آموزش و حقوق زنان ادامه این وضعیت را تأسف بار می خوانند و از جامعه جهانی می خواهند تا صادقانه از فشارهای حد اکثر بر طالبان استفاده کنند.
بستن مکاتب و دانشگاه‌ها برای زنان و دختران افغانستان توسط طالبان زیر عنوان تطبیق شریعت در حقیقت یکی از نشانه‌های بسیار بارز و روشن از عقب‌گرد ناراحت کننده جامعه افغانستان هست که اگر ادامه پیدا بکند به شدت بنیاد اجتماع افغانستان دچار آسیب‌های جبران ناپذیر خواهد شد. اما اگر جامعه جهانی فکر می‌کند که طالبان موقفشان را با اعلامیه‌ها و نشست‌های تشریفاتی تغییر خواهند داد، قطعاً همان طوری که در نزدیک به 3 سال گذشته این اتفاق نیفتاده بعدن هم نخواهد افتاد.
طالبان در این مدت نزدیک به 3 سال گذشته در واکنش به انتقادات در رابطه به عدم بازگشایی مکاتب دختران بالاتر صنف ششم و مؤسسات تحصیلات عالی گفتند که این محدودیت ها موقتی است و کار روی نصاب تعلیمی و مساعد ساختن زمینه تحصیل مطابق شریعت اسلام برای دختران جریان دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د سپینې خبری یا روک راست خبرونه کې موږ د افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو چې زر ورځې کېږي له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو بند دي.
بله.
او په دې اړه باندې مو بحث وکړ د دوو د میرمنو د حقوقو د دوو فعالانو سره. زرکا ملیار او همداشان زهره امیری ورباندې وغږېدلې د نجونو په دې دریو کالو کې څل لاسته ورکړي دي یا څومره ځورېدلي دي د راتلونکي په اړه د دې په ټولنه باندې به اغېزې څه وي او څه ډول دا مبارزه یا د نجونو مثلا میرمن ملیار وویل چې مظاهرې وشوې له افغانستان څخه ووتلې یا نارینه ولې د میرمنو په څنګ یو ځای مظاهرې نه دي کړي او دغه بحث موږ تاسو ټولو په ګډه سره واورید. تر بیا پورې مو په الله سپارم. د خدای په امان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزی هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع.